د کیږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې د افغانستان کې کوم دود او رسم و رواج دی، نو دا غیر شرعي دی، او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي له دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه چې هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه یې د خپل د کورنۍ نه کړې ده، برعکس بېرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بېرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بېرته هم سره شریک کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدې له پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنې یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به پلار کړ داسې خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي، یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده. په هغه حالت کې مثال تنور کوي، کالي انځي، ډېر سخته تمامېږي ورته، که نه مثال جارو کو وړلندول زیاتره ځایونو کې ما لیدلی چې په انګنده باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې څه حالت راشي، که په هغه باندې حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیفه راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري و فلان کوي ده او مریضي ده او دا د وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري، چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې له خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې، که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې بله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور او جان جنجالونه د ښځې بېچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شي، دوی د عقل کمی ده نو اصطلاح باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپله دوی دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده؟ د یو چا لور وه کنه دنیا ته راغلې وه کنه؟ دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې پنګور باندې ظلم زور کړی، حتی په داسې وخت کې چې هغه بېچاره حمل لري، درانه کارونه یې پې کړي دي، له روحي پلوه یې دا ځپلې، او بله ورځ چې د دې کورنۍ لور واده شوې ده، ورته چلند ورسره شوی ده. د داسې کورنۍ شاید تاسو یاستئ که نه؟
دقیق د یو نه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاهده یمه، ځکه چې ما لیدلی دي همدغسې په خپلو سترګو باندې. وړه سن باندې ټول ورسره ښه چلند ورسره کوو، دا هغه بس په دې خبره کې دا خو نه پوهې او نه پیدا، نو یورګرد شو مثال ورسره اندرور شو، بل شو ښه پوه، ښه تعلیم یافته، مثال یو اطراف کور ته لاړله، هلته یې دیګه وکړه، تنور یې وکړه، اوړه یې لامده کړه، هغوی غوا درلوده، ګل د په مخ خوشحالي تپې کړه، او خپله دا جلۍ چې وه په یو ښه کورنۍ، یو روشنفکره کورنۍ کې غټه شوې وه، او وړوکي سن باندې واده وکړه چې خلک راتلل ناوې لیدله، ایران به پاتې چې ناوې دا څومره کوي ده، او بیا به ټول خلکو همدا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره وړه ده او ډېره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د دې خسر کورنۍ سره د هغې نه هم هېڅوک دېنه خوشحاله نه شو، کار چې پیدا کېده جان قربان به کوه، کار به چې خلاصېده د بېچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله، چې یو کال ووته ماشومې په ناسو د دې مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل، حتی د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت به وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشګوړه او یو خشاوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته دلې لیوار اخستله او د کوټی کې به ځان بندي کړو دی به دغه باندې گزاره وکړه ډیر به د ورځې تیر کړل نو یعنی دغه ماشوم دې کم ځانه کوي راغی ځکه چې نو غنه چې خوړلې نو سي لیدلې نو ټول ورځې په جړاو په جګرخونی کې تیر ولا دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کې قربان کې وزن او پخینی سي وخت چې وادي کې به دغه سي کوي اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی به درځي کله زوی دې دوی به درځي
ایتاس پیغام به دا ډول کورنۍ ته چې وی چلنګور سره بعد وضعیت کې هر وخت بعد وضعیت بدی خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره توتري خوالی کوي د سې کورنۍ ته باید تاسو پیغام چوي
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره دغه لور چې د بل کور نه راځي د هغې کور لور ده ورور لري خور لري مور لري پلار لري نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي غټ فامیل ده د غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه خو ژبوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي دا د فامیل ته ګوري له زره ارامېږي د دوی خوی بوی اخلي که نه او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي او د ښه کورنۍ نم راغلي هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوه اوبه واچوه بلاخره خسار کوي که نه صبر ویل لبرس کېږي بلاخره د دې خوی بوی تغییر کوي نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ یو ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه بلاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي او که د یوې ښې کورنۍ نه یي نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي هغه هم ارامه شي ورسره او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ تکلیف پرې وباسئ واده کوئ کوژده کوئ پیسې تله هر څه مصرف کوئ د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي غلمغال وکړي خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده که نه تاسو ورسره خفه کېږئ نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ هغه چې کله تکلیف لري دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده آرام ته ضرورت درلوده خو هغه هم لري که نه هغه انسانه نه ده هغه خپل مور پلار ښه و بد ټول پرېږدي خو سر کره راځي مړی ژوندی هر څه پرېږدي اوس ارمان پرېږدي یوه جلۍ چې واده شي نه بیا هغه کالي اغوستی شي نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي هېڅ هم نه ماشومداري شي کور شي خسر شي نن خسر دا کالي خوښ نه لري نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه نن د فلانکې مخکې دا وکړه ټول ارمانونه هر څه یې خاورې شي تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ هغه هم یو انسانه د حق لري په دې دنیا کې نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې
لیکواله او ژورنالیسته امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي وایي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو
چې کله یوه نجلۍ وادېږي اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گورنا بلکی و نوکرم را وری پاک سر کورانه که ده یو حقیقت دی اصل خدا ده چه کلای و میرمن بارداره کیگی و ناوی بارداره کیگی یا حمل اخلی ده حقی پا وجود که یو دوام موجود را منسته کیگی یا را جوانده کیگی و اغا دیر زیاد مراقبت تا جدی پاملره نیتا ده هر لحاظه لری دی روحی حالت دی فیزیکی حالت دی غذایی حالت تا باید دیر پاملره نوشی چه داسی نده پا کلو باندو که ایوانگور کلا چه بارداره کیگی یا ایوان ناوی چه کلا حمل اخلی دیر عادی خبر ده حتی تر دیر وقت چوکنه پی خبری گی تاس باور وکی چه حتی خواهندی ورتا توجه پاملره ننکوی عادی خبر ده خنو حمل یخسته دی یخسته دی دا باید به اصطلاح تناره تکی دا باید جمع و جارو وکی دا باید لکه داده نور کور غیری اماغ غذای اماغ خواره وخوری خاص کوم خواړه دې ته په نظر کې نه نیول کې په ډیری کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه ترسره کیږي هغه باید دا وکړي اوبه راوړي تناره ته کښېني فصل ته لاړه شي درانه بارونه پورته کړي کومه خاصه توجه دې ته نه کړي په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د حمل حمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي د ځینو خجو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کېږي، ډېر زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کېږي. د خوړو په برخه کې دوه موجودې دي په وجود کې پیدا کېږي، خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي، خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړی توجه وسي، پاملرنه ورته وسي. برعکس لیدل شوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دې نه خرابیږي، دې سره بد چلند کېږي چې کار دې نه دزده یا یې نه کوي، یا د فلانی کار چې وران څه له قصده دې ګډوډ کړه، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشوم هم کولی شي.
طبعاً کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثر داسې ماشومان کله چې تولد کېږي یا نړۍ ته راځي، عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کېږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کېږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا د قصدن داسې خراب کړی دی. په داس حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري، دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې هم خپله پاملرنه وکړي، هم په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د هغو مخه ونیسي.
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ دغسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولی شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یوه خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلام ادارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه ناڅه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولی شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپله د مور ته څه کول پکار دي. البته د میرمنې ته چې په راتلونکي کې دا مور کېدونکې ده، دا د ځان لپاره څه کولی سي، څه باید وکړي چې هم ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، هم کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي.
په دې صورت کې دې ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي، البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنۍ کې. تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې، ما لیدلی دی. زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره، پنځلس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو درلو اجازه نه درلو بیا نو دی خځه ته اړینه دا چې په خپل حوال د خپل خاوند فایل وکړي هغه او پویوي او هغه د تقانی کې چې د تا توجه کې پاملرنه وکړي د خاص حالت لوجه چې دای لري بیا د هغه په واسطه کورنۍ او یا د خپل په ډیر خو وضعیت او په ډیر ښه صورت کې دای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته لري چې کوم جنجال را منځته شي دی یو په هغه کې خیر تاسو ما سره دغه نه میشته یو مرات وکړي ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم وروسته د هغه بیا زه به تخپل هغه چاره او سیستم د ژوند جوړولای شم خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک دې خبرو ته غواړي
بالی په اخر کې براس کورنۍ ته یو پیغام اول روڅه کلا یو لور دی او چا کور تر اولی غیسره باید سره ول برخورد وسی او کچيري بعد برخورد ورسره کوي پراتون کې آی دی دوی خپل لونه لورته چلان سره نسی مخ کېدلای په دې اکلبا مې یو پیغام ولرو ما یار صاحب
طبعا د ما پیغام خصوصا هغه کورنۍ ته چې په کلی باندې کې په مجموع کې په افغانستان کې کڅنګ چې دی یو چا لور کور ته دی نوې په سات را ولو یا کورنۍ راولي همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري د دوی لور هم یو چیرته نوې کېږي او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي انساني چلند وشي هغه هم یو انسان ده او دا نګور حیثیت د لور لري نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده او دا د دې کورنۍ عضو ده غړي ده سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي د سره انساني برخورد یا چلند وشي
بله ډیر زیاته مننه مایر صاحب تاسو باندې سلامته اوسئ
اله کوم مننه تاسو نه
د خزو د یقونو فعال عادله بهرام نظامی هم غوښتل چې د افغان خزو له حالت ځان خبروي او تر خپل توانه د هغوی د یقونو د خوندي کولو په مخه مبارزه کوي هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدوار میرمنو ژوند لګواښ سره بولی
د بشری لحاظ باید حق د انسان ده باید پاملرنه ورته وشي دا دوره د اساسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کی مور سمنه ساتل کی ماشوم په میاشت کې یو د مور په ګیډه کې هغه نه کنټرولي یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کی چې موږ شاهدان د افغانستان په لور ورته سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینت للی دي یا ماشوم د بینت للی یا دا د بینت للی یا دواړه د بینت للی دي حتی زه د یوې داسې سنې شاهده یم چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وه هم ډېره لاره نه وه په مرکز د پکتیا کې وه په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونتوله مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات اوله ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه او مور و ماشوم دواړه بیا مور څنګه تکه تکه یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري زه په دې باندې ډېره متاثره کېیم او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی نه په مرکز کې نه په ولایت کې په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم په اکثر ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره داسې فکر کی چې دا یو طبیعي حالت دی دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري نه خوړو ته ضرورت لري نه استراحت ته ضرورت لري نو دغه حتی د ښځې یو وظیفه یې نه شي دا یو وظیفه ده دا خو مشکله نه ده دا خو باید راوړي ده د الله پاک رضا کوم دوکې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي یقینا چې رضا کوم دوکې ده همو باید الله رضا هم په دوکې ده چې تاسو سم وساتي نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار ور ماشوم بی.
نسایی ولادی ډاکټر نجمل سما شفاجو هم لغو کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نکوي غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواره لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران که دی امیدوار خزی لپاره مناسب تغذیه دیر زیاده مهمه ده. که خواله سم نوی مور او ماشوم دواره په خورز وکی اختکی گی. مور آرامه چاپریال ته هم ضرورت لری. باید خوشحاله و ساتل شی. او په میاشت که یو زل داکتر تا ورتلل حتمی خبره ده.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
اساسی او بشری حقوق
درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي
الله جل جلاله چې مو تاسو ته وځي فرصتونه راکړي د خوشحالۍ نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي لکه څنګه چې ځنې وخت کې انسان خپکیږي غمونه وي مشکلات وي ستونزې وي نو انسان خپکیږي نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي مثلا په اخترونو کې ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي څه حرج بنوي حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو چې څه به نه وایو بس ورځو ملته کې وینا د انصار چې دی ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي بیا یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان حییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشالین ته راغلې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وایو او کچیرته د سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه و دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو په دې رابطه باندې هم داسې متنو نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معیار دي نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ تاسو مبارک دین شرح کړی دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ تاسو دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي په کې اصل دی او خوشحالي باید په کې وي چې خدای شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي نڅا کوي او سره غړیږي اختلاط وي یا نارینه د زنانه منس کې مثلا غړیږي اختلاط وي سره نو په دې رابطه باندې زموساسو دین کې دا ممانعت راغلی وای دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن درې پنځم نمبر آیت دی دوه خبره د حجاب مسله ده چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن احزاب کې نه پنځم آیت دی اي محمد صلی الله علیه وسلم تو خپل بیبيان تو وای او د مؤمنانو خز تو وای چې دوی حجاب وکوي پرده وکوي یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته ایه الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم اداك انه يوم نمبر آیت نو شراب هم چکل حرام دي نو دغه محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خپل شي او څلورم خبر دا ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشاله تزيد المنزه په قصه کې نیوي نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوه لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نو ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته زموږ ساسو په عناناتو کې مشته زموږ ساسو په کلتور کې هم شته نو خوشحالیان کې بخښلای کې او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي
bale ډاکټر صاحب په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده څومره د یو کاس د حق کې د لیسی چې دغه واده وسی دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل سي په کې مثلا خوشحالي وسی په کې مثلا چمبا او هلسي او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه د یو ختم لمراسمونه وسی دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسی چې په خوخي کې خوخي معلوم وایي دلته خوخي ده
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي دا شه رضی الله تعالی عنها رسول سم چې حدیث متواستوي او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی نو د دې پرانو کې چې دا خوشحالیان باید وشي د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي د جدي په خارج سود دربستان په هواد کې زموږ دوست او دغه بچه واده وو نو ما ته یو چې ته یو څو خبره وکوه د خلکو ته ما چې ما یو وخت داسې پروګرام خسته کن و اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبره کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولای شي څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره په موضوع کې زه لګیوم خو چې ما پروګرام وکړ ته پروګرام خسته کن وو نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري ترانه لري او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای نو هغه ما گفتنه وکوله چې هغه مایک واخلی او دخل کو باندې خوشحالي ور داخله کړی تقدیر هغه جوایز مروړی وو انعامونه مروړی ماشومان کوچنان لپاره نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو واخ انسان زه خوشاله شم ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل ما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکوله د واده نه ختم جوړ نشي او خیرات ور نه جوړ نشي او مړی ور نه جوړ نشي او مطلب چې ټول هغه کینی وي البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي یو چاته ذهن سازی کوي بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي دا ښه خبر ده خو چې خسته کن نه وي او ډیر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو زموږ ساس د کلتور او زموږ ساس د مبارک دین سره فټاکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې چې اور سره غن شي صاحب شخته نشي
د واده په مراسمو کې مداخله دی او حاکم نظام لخوانه چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ام پی 3 چورته وای دی ولی راوړی دی مثلا کله چې زوم نو یا خاص مراسم سره ترسوي لکه کیک پرې کوي اینه مصاف سودا مسائل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځنګړی سوي دی به د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ام پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندې ژوند لګیدلې دي څومره دی افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوخی مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشالي وکوي او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي د کې څوک حق نه لري بلعکس د ټولو انسانانو دا به خواستند حاکم نظام دی او واجبای دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي، ځکه زموږ ستاسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلي، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري؟ ډاکټر صاحب،
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو او د خوشحالۍ وختونه زموږ ستاسو ډېر کم دي، د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی دا خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي، او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې نه وي یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي، او بله چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، دې کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري، او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، دا زموږ ستاسو دین موږ تاسو ته امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف، دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه، وای تاسو نکاح اعلان کئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي، د ترمذی کې حدیث شریف دی، نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي، او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو، نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې مهمه خښته ده، او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي، نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالۍ ډېر زیات مهمې دي. او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته موږ تاسو را شو، دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ، د خویندو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده، یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سره د ښځې مسؤل شو. د دې وروسته دا دوه انسانان وو، د دوی شریک سره ژوند دی، د به یوځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یوځای وي یا چپلک سره یوځای وي، داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي، نه، د څپلکې به سره یوځای وي، د بوټان به سره یوځای وي، نو ښځه او خاوند دواړه سره یوځای وي، لکه شپه او ورځ سره یوځای به وي، د دوی راتلونکی ژوند دی، د دوی اولادونه دي، تربیه ده، د کورنۍ هم خوشحاله کېږي، حتی بعضې وړه وړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي، نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي، او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي، او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب، په مثبت اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي، په هغه کې چمبا وهل کېږي، په هغه کې خوشحالي وي، په هغه کې موسیقي وي، په مثبت اړخونو وغږېدلو، که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي، په هغه کې خوشحالي نه وي، په هغه کې چمبا نه وي، دا مسایل نه وي، یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلوي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي، مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري، کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي، نا امیده کېږي، څومره منفي اثر لري؟
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو، ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو، او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی ګیلای ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ما ته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده، نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به کتلی و چې هغه رالېږلی و چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم، خیر دی که دی چیرته خواسته هم نه دی. د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیره زیاته خواسته و، ډیره زیاته خولې و، نو سای ورزی بیرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکاستاره لګلې و، د مونږ غلطی شوی مونږ موافق یو د لور خپل زه ورته ورکوم. سای موافقه کوي، د فقیر د پیسې ورسره نشته، نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو، هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ، نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي، او د واده لپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته، هیا الجهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده، ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي، جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله وسلم وایي چې دی با انشاءالله د جنت حوري ورته منتظر وي، او هغې ښځې ته هم د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم، وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس ده او ډېره زیاته بډایه ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زه راځمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي، خیرات جوړ شي، د غم یو هغه ور نه جوړ شي، یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته کوم امر کړی، نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی، هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې، چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی، نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر نش ده بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو، او پر راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي، دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي، دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي، سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه، نو بس موږ چېنه کتلی، نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي، یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی، نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیانې وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمة الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي، همداسې په خوشحالۍ کې. نو دغه توازن مطلوب دی، د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړیږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړیږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادئو نه چې کله کله موږ کراس کوو یا سور خط جوړیږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر څه یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ ستاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې ما تاسو چې اعلنوا هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او دا خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شوی وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ ستاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته کړی بلکې امر کړی، نو دوی باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کېږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم. ما ته یادېږي زما د مشر ورور و، د هغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې و زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دا غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کېږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما تعفه وکوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه. په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغونه مزاحمت وشي. نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي. دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
دران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشوې. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
نو کوسه خدا سے بی ایمان نہ وے داس بے ژوندن داس بے جانا نان وے داس بے ژوندن داس بے جانا نان د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نہ وے داس بے ژوندن داس بے جانا نان وے داس بیشوندن داسی بی جانانان پسو سرم خاو سرمو نژنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نژنل د پشکال ور یزیدا سے او بی باران نوی داسے بی ژوندن داسے بی جانا نوی داسے بیژوندن داس بی جانا نان Oh, oh, oh. مہرانے گا تو حیران حیران در گور منن چرتا داسی پشاتلی اد خندانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی